درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام درو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن شنبه د خپل هیواد د سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د شیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون پر اساس تر اوسه د پارلمان له 2.5 میلیونه چوکیو څخه د سباندې 2.5 میلیونه لپاره د اچول شویو رایو شمیرل بشپړ شوی چې د هغو لمخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان پلوی کوي. تر اوسه پورې 9 نوي چوکۍ د عمران خان پلوی کاندیدانو ګټلې دي. د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ یو اویا، د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 350 نوري چوکۍ کوچنیو ګوندونو ګټلې دي. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری اعدام کړی دي. په همدې منځ کې یو شمیر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان عزیزی ادعا کړی چې له پرون راهیسې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوې او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو تایید کړ چې د پاکستان د ملي جرګې د تیرې دورې غړی محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. پاکستانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړ چې محسن داوړ او پلویانو یې د شمالي وزیرستان د انتخاباتو د پایلو د ځنډیدو خلاف په میرانشاه کې اعتراض کاوه چې ډزې پرې وشوې. داوړ د میرانشاه روغتون ته بیول شوی او ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په دې پیښه کې د محسن داوړ 8 پلویان هم ټپیان شوي. د پاکستان مرکزی بانک وای د روان مالی کال په لومړی او شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوی دی. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. دغه بانک پر اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.5 میلیون ډالر په ارزښت مال صادر کړی دی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بیا بندیدو له کبله دوه اړخیزه سوداګري سخته زیانمن شوې ده. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ آسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. تاجکستان په وروستیو ورځو کې وویل چې په افغانستان کې پر کوکنارو له باندې سره له دغه هیواده د مخدره موادو قاچاق دوام لري. د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وتنه وژل شوې دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف نن شنبه پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوې دي.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې موداونه ز اجمل اند هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بلا بلو رنگونو ته تمکیګو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. دا ناروغیو د درملن لپاره په ورستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوې دي. درمل بلا بلا ناروغی تا پیدا شوی دی دی گنو ناروغی و درملن چې پوخه پیچلی و وس آسان شوی دا همدارنګه معاینات آسان شوی دی ځینې ناروغی چې پوخه نشوی معلومیدلې یا زر نشوی تشخیصیدلې وس په اسانه باندې تشخیصی خو د دې هر څه سره پوخا کی پوخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې ماسر شوی دی او نوې زیاتونې پی شوی دی یو له دې څخه چینایي درملنه ده ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی په دې برخه کې لیکل کړي ډیر کار کړی دی نن به له ده سره د په ژوند وغږیږو همدارنګه د دغه درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړي
ډیره زیاته مننه صاحب د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسو د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکه کوم ودان زه خپل ما په افغانستان کې طب ویلې ده بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې او دلته د ژبې د زده کړې نه وروسته بیا د طب پانځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ او بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ کې کامیاب شوم او په 15 کالو کې مې تخصص وکړ په داخله کې او په 2013 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې هم کوم په خپل کلینیک کې
ډاکټر صاحب د دې درملنې په اړه راته وایي دا درملنه دودیزه درملنه ده څه ډول درملنه ده له چین سره یې ریښې څه دي راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی له دې سره یې توپیر په څه کې دی
دا خپل یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعہ باندې کیږي او ډیره هغه ناروغان په تداوی کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري یعنی دوامدار دردونه ولري د دوامدار دردونو د لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده دوامدار دردونو د لپاره تعریف تاسو کولای شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي نو دوامدار درد وي هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوي یو سړی هغه راځي هغه وایي زما په خېټه کې درد دی سار رئیستا یا مثال وای چې یو بدري ورځ رئیس یا دی وخت رئیس دې ته مزمن در نشي ویل دا یو حالت یعنی نوې درد دی او دې لپاره باید صحیح تشخیص او دغه تداوی وشي اما هغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري لکه د هډوکو هډوکي خړل شي وي او هغه د ملا دردونه وي د غاړې دردونه وي د ولو او همدارنګه د زنګونونو د بدن د نورو برخو نو د دې په ذریعہ باندې د ښه تداوی کیدای شي دا یو چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ په خوا په چین کې دود و د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې په خوا چینایانو د دستنو د تیګو دستنو په ذریعہ باندې دا کوله او وروسته چې دی نو اوس په دې کې یعنی هغه تغیرات راغله او اوس یې په ډیر عصري طریقه باندې شیدای کوي نو دا درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 309 هونه په بازي کتابونو کې 301 شپته نقطې پنخه کړې دي او پال کې دا تداوی کوي دا د عصري درملنه سره هیڅ اړخ نه لګوي ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویلي دي او دا انرژي ویلي چې د بهي کې د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بخي نو په دې کې چې د انرژي وایي کې کله چې د انرژي په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي نو بیا د هغه مغه برخې ناروغي پیدا کیږي نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغي د رامنځته کېدو نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی د عصري طبابت سره چې د نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګي
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو امر اخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر دوی به مورو او زو ته به په دا جالب موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ولکم کوم ځای خبرې کوي.
مننه اجمل خان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل مده هلمند څخه.
ستړی مشه اتل صاحب له هلمند څخه. موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی سره یو او لده دی یو چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر ډیر خوشاله سم تاسو مهربانه خلک یاست. ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله، خدای دې خیر درکي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چنایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې جنایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بعد امر غدل ټولي مشکل دغه دې چې کلمې مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د پایدې پر ځای ګټ تاوان وته وکړي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه د کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم، چې حالت هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه کړي دا چینایي دوایي زموږ ربي صدا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سره دغه یو سوال لرم چې دغه دوایي به کیفیت د زموږ ملک راوایي دي که څه مسله ده. وزه مثال در کوم ان صاحب محترم، زما خپل د بدنې بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډېر وخت سره مثال د خبرې ما دوایي پکړي درمل پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما غيبه نو خره نه وشته چې هغه دوا پیدا نه ورته چې بل ډاکټر ته چاغل وسه ښکارا کوم هغه نقطه دا هغه ډاکټر منی نه وی دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي کدي کیفیت وي. نو ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه لرم. ان صاحب محترم،
د تا هغه دوا بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شې ان صاحب محترم، دروسه پوری خدای پاک ستاسو خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینې داده شي پازاد چې خواران چې دلته دی ساتری یا مثال د خبرې داسې ضربه وخره خواران د بدن پوسټ کې ګر سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی دل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي وای ما دلته پکړي دی خو ساده مشکل دی
ماننه
مشکل دی نو بس دایم پیدا نه وته کی
ماننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدونکي غوتا ته معلوم دي د افغانستان په بیلابلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیاي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي، خو کم یو تم که جواب ویلې شو په عمومي توګه نظر ورکولای شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاری د ورته ویلې شي. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو ریپورت هم درلود، دو ماشومان یو جلدی ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پیغام یو نوم ورته یاد کړي چې سکبي سي ورته ویل شي ورته ویل ولدا داس یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر دو په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دا ورور د البته زمنګ د مخبرونې د چینایي درملن چون د افغانستان کې ډیره زیاته نه وي دا د ستنو په ذریعہ کې یو ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړي چې ډیر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبرم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دا برخو کې باید زمنګ غذایی حکومتونه دغه وکړي چې دغه بې کیفیته درمل مخنیوي وکړي تر څو پوه شي یعنی صحیح درمل چې صحیح اغیز ولري هغه زمنګ هیوادوالو ته توضیح شي. بل اخر ډیره داسې چې ډیر ساده مرزونه وي یعنی د عادي ملهم په واسطه باندې خکېدل شي، خو په افغانستان کې دغه ځکه چې د دواګانو کیفیت ډیر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی الاول دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعہ باندې خکېدل شي دا هم د اکوپنچر یعنی د ستنو په ذریعہ باندې هم تداوی کېدل شي، یعنی چې نه انده هم د دې په ذریعہ باندې تداوی کوي. خو چون په افغانستان کې دغه درملنه به نه وي دا ځکه چې تیر کال تله مو چې دالته راوچی او څو په سیمینارونه مو ورکړل په دسي په عمومي ډول باندې ځکه چون دالته د غستنې نشته چې دغه درملنه خلک شروع کی یعنی د پوستکو د ناروغي د لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته چې دا یو ډیره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې خکې او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کمې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګر دلته په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یې منو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې شرکت خپل نومي دوا لپاره نو دا بلته پیدا نشي په افغانستان کې. هم هلته چې ازایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغه به ورته داسې مطلب معلومه وي چې کوم ډېرې اغېزناکه دواګانې وي،
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا د خبره وکړه چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې استلای خلکو ته آسان کم راځي چینایي درملنه ورته وایو، خو د موږ په وطن کې د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوی دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنانوي تداویو او درملنې څخه ده، نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې کله ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده، خو راځه له اخینه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي وس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله داسې ځین نور شیان و، دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا دستانو په ذریعہ باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دا ته د خکر لګول دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی داسې په ګلاسونو په شکل باندې لګي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګي، نو دا ټولې دودیزې درملنې دي. اما په ساينس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه په دې دودیز درملنې لپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخه بنده شي د انرژي نو مرض پیدا کیږي، اما داسې په ساينس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خو هلته یو سیستم دی د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې د انسان غذایی مواد خوري او بیا چې د وینې ته داخلي کیږي بیا ټول بدن ته چې د غذایی مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. ماده دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت چې دا شیان شوي دي نو دا وایي چې نه داسې د انرژي ویلې ده او دغه انرژي په بدن کې چې د مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغه باندې بدلی دی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه به هیڅ سره فرق لري، یعنی داسې نه دي چې او ساينس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېرې دغه رواجی یا دودیز درملنې شي داسې یو خیالي غونډې دي، پوستون زده ده چې ردول سړی هم نشي ځکه ناروغان وسره کی.
ما غوښتلم دا امدا پښتنه تاسو نه وکم، تاسو لنی کمرغه چې ام د ساينس دغه معاصر تبابت ډاکټر یې مخکې مو یاد کړل چې په بیلا بیلو رښتو کې هم څو کلونه دغه معاصر تبابت لسته دي او بیا ورستم پام دې تبابت کې خپل کلینیک خلاص کړي، بیا دې دودیزه درملنم دا چینایي درملنم زده کړي او کار ور باندې کوي، که چیرته دا درملنه دی دغه ساينسي درملنې سره اړخ نه لګي تاسو دې یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوي څومره موثره ده او آیا واکن ګټه کوي مرسته کوي او کنه؟ ځینې دودیزې درملنې داسې مشته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتې، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی یو څه یې د غوړیو نه خوراک وزپي، نو دغه سي دودیزو درملونو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړه باندې تاسو دی یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل، اره دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکوم ویل چې دا خو ډېر د پیړۍ راځي په چین کې دود دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته والته دا درملنه کتلې و، بیا هغه په دې باندې یو کتاب ولیکو، بیا په 1900 کال کې نه پیګم اته اوم کال کې بیا دلته وته اجازه ورکړه کله چې دلته دی ډاکټران دا وکتل شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد اختیار هم د ستنو یو خدلو سره خکی کنه خکی، یعنی چې په تجربوي شکل دا په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي، حال دا ستنه چې کوم دا هیڅ دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې د املا درد خکې، یعنی دای په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلې. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړې ده، نو تقریبا دا ویو نه تر 80% په ناروغانو سره خښوې دي. نو به دلته په دی جرمنی کې او په داسې نور او په یوه وادونه کې ورته به اجازه ورکړي، چې دا خو ډیره خطا دا وی ده، ځکه چې کسره د دیم چې نه دا په ثبوت نه رسیدلې چې دا د کوم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان کېږي، او به هم ناروغانو سره خکېږي، نو اجازه ورکړي. نو اوس دلته چې دی د دغه درملنې د پاره اکاډمۍ جوړې شوې، تقریبا دوه کاله باید کې سره سبق وي، به بعد دغې نه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی دسه صحبت سره نشي رسولای څنګه، اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې څو ستغه درملنه کوم، هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري، یا مثال د څنګهلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی د مفصلونه چې د خپل شوی، نو دا غي ستداوي بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی، او بعض ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري، ورسره چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه دی ځکه عمر یې د جواب نه کوي. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خدل کیږي او دا ناروغ چې دی وسره کیږي، نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړي شوی. دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي، اما ماده تر مننه چې دلته یعنی د ډیره تجربه له مخې چې په ډیرو مریضانو باندې اجرا شوی ده، نو د یو دغه خکړی د چیرې د دې درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي، دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شي او چا به کوله، خو وس لګ تر لګه په لویدیزو هیوادونو کې، په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید دوه کاله دی دغه چینایی درملنې رسمي اکاډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزاکټلی همدغه پوښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وی کی بای چا ته ورشي، هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص، یا باید د دې برخې یو څوکی چې په هغه برخې کې زده کړی کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زموږ خلک ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي، او دا ډیر یو غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زموږ خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، غریب خلک دي، نو ډیرې کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي، بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او موږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر صاحبان ته په ټول درناوي، خو مقصد موږ هم ستونزې لرو. نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي، اول خپل ځان خپل تداوی کوي که به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس قدم لا په برخه کې لګول کیږي، نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په همدې ملا کې. نو دا ښه کار نه دی چې اسی خلک اجرا کړي، نو ښه خبره ده چې دا یو ډاکټر اجرا کړي. او په همدې خطر باندې زه تیر کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم، په کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره په ونی سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغسرای کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو، بیا د کابل د ایما د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې، کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار ده چې دا یو ډاکټر وي، ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو توسه پر افغانستان کې نشته دی. چې ما ډاکټر صاحب سره خبرې وکړې دي دغه د بیهیلت یو نوې درملنه ده، نو هغه چې دي صحیح ستنې دي، یعنی یو ځل د پاره استعمالېږي. نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو ځل استعمال کړي، دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی، یا دا ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړي ته. نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي، یعنی صحیح خلک نه وي، کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي. اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري، یعنی د صحت په باره کې، نو دا غي د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی، ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیاتی.
دا راته وایي چې یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟ مسار مانم لپاره
تاسو اوریدونکو سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړی مشي، مهرباني وکړئ موږ نن له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره په یو ډول درملنه غږیږو چې په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟
مهرباني ما دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا اوسم دلته په دغه کې هغه سرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروتي وای وای ځخه کېږي دا شی ورکا د سرایي وای کپا ورکو پلانکې ورکا او بیا چې مریض ښه کوم می الله تعالی چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه بیا ښه کېږي نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دی ته ورته ته ورته هغه کابل کې بوځه کندهار کې بوځه را تابعان ته لړ دوه دغونه پر مصرف کې اول سر یې نه دی د سرایي دوای ورکی
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب ته وایم چې د شجور روغ بیا علي هم د یلمن د ولایت
ستړی مشي علي له هلمن موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زیدي تاسو راته وایي خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکړئ
خیر وسه مننه پښتنه مو په ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه آزاد ولسوالۍ کې دغه دوی زمیلي کې چې بالا نو کڅوک تجربه ولري کې و نه لري بالا وای اراسي په سپیکر کې ناری وی راسي شیخ شیر دی راسي ستنیک شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه ځای وخت دی هغه وینم جنو کاجی یاداس کې انسان پښته ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضح کړئ دغه بازارونه چې ما لګیږي د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغه په لاټ سپیکر کې چغې وایي او وایي چې دغه د خکر لګو یا ستنې ولګوي داسې شیانې ته لګ تشریح کړئ شي دا
بله وو وو دا غاسي بس پس پس فکر کناری وی راسي دا غستنی ولګو یا دا غونه ولګو یا وینه کاجی ان بالا غم تجربه او شی نه لري خو نه یو
او خلک ورزی ورته
ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورزی
وو نو خلک مجبور دي بالا خو دا نه معنا چې هغه هغه چوي دغه هغه شی به می هغه تر هغه هم توانې کی نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپو لخوانه عملي شي مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم د لومړني اوریدونکو پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکو پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسف زی بیخي مشخصه دی تاسو ته راځي بچي دی وایي چې دلته په دې لاټ سپیکرونو کې خلک چې وایي دا غونه لګي بیا خلکو ته غالبا هم د خکر چې ورته وایي دا لګي یا ستنیم د یاد کړلې په یو ډول باندې کېدلې شي چې هم دغه څه چې تاسو یادوي د دې کومه جالب نه یا کوم څه په عمومي توګه به وسله تاسو نه وره ډاکټر صاحب
بالکل نه دا ول روچ کمی خبرې وکړي دا ما مخکې په دی باندې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دی د اقتصاد لپاره دغه دی یعنی غریب خلک دی او د دې کوشش کوي تل خپل کور کې ځان درمل کی او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنی د دې دا غم ستونزې هم د درک وړ لږه چې زمونږ خلک ډیر زیات غریب دی او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړه شته دی چې البته هغه ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتلی وی او خپله تداوي به د ډاکټر سره کوله خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي په هر حال کې باید کار ډول ستونزې سړی ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغه سره شریک دې باندې مشوره وکړي یعنی خپل سر باندې ګولې خوړل خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دغه بل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناشتي خکر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحی کار دی. یعنی د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هپاتیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا خکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کوي، دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و د اخکر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې دا یو ګیلاس ته ټولو مریضانو ته استعمالوي، هغه هغه په هماغه شان صحیح ډول باندې په کدا کې بندي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالوي د یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلي کورو کې خو دا شیان بېخي نشته، د یو شی زر ځل استعمالوي. خو خو زما یادېږي پیشګاریګان چې بیواله خلکو به ګرمولې، خو هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، نو جوشولې بیا بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی، او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال دا بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي، لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي، او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېر یو غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه شکارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کې دي، اجازه مه ورکوئ چې څوک پستنی ووي یا د تفکر کې دي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای، به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودی طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودی طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د اثر کېدو لپاره چانس ویني او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره ست کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي، ډیر زیات مرسته کولای شي. خو شرط دا چې هلته یو ستونزه دا وځي چې ما سیمینارونه ورکړ د ډیرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګه په ننګرهار کې پنځه کې زموږ خپل استادانو سره مشورې، هغه ما سره واتس اپونه هم جوړ کړی دي، ګروپونه زه چې کړه هر ځل یو ویډیو کوم، هغه ته په واتس اپ دلارې لګم، او د دې لپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینیک کې د خپل مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم، چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو، ترڅو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې ویني چې دا سره هم اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې یعنی ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کې چیرته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دینه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودیزه درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا دوه ځل کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شي دا کې یعنی ډیره زیاته نتیجه ورنه. ما تقریبا هلته یو لس کس مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو کنه، یعنی دغه سنې دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی وای فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریضو سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، کنه یې ضرور نه دی چې تار وخت راشه. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی راغې کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنچر یا د چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزانه دی، یعنی دونه قیمتي شی هم نه دی چې سړی ووینه. دا ډیر ارزانه درملنه ده په افغانستان کې. روا چې د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه لا ډیره به ښه ارزانه او دا خاصتن لري. او چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین راغواړو. چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راوغواړي څوک، او هلته عراق سیاحانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی هغه میکروبي شوی، یا مثال په طور دغه جلدي کوم ناروغۍ ولري کنه، نو په هغه پوستکی په هغه برخه کې بیا داستانه نه منډل کېږي کنه. نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي دغه حالات کې باید دا درملنه ونشي نه، یعنی هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. نو که چیرته دا کار وشي، اول ته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او ډاکټر سیبانو ته دغه کې دا تقسیم کی. موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل دي هلته خلکو ته، بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړی. نو که دا هلته داسې دا ډاکټر سیبان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم به د ډاکټر سیبانو لپاره ښه او هم چې دی دغه غریب ولس لپاره به ښه، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي. یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وي، او ځکه دلته موږ هر وخت
مننه. یو اوریدونکو لرو، بحث به دوام ورکو. یو بل اوریدونکو لرو، ل د به واورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو. مهرباني وکئ څوک ولکم زای خبرې کوي.
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
مننه، خوشاله وسه که محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ وسه گی.
سلامت اوسه احمدی صاحب له بغلان نستړی مشه. اورو درنه
خوشاله وسه گل. البته ان صاحب ما خو یو دوه سوال و. ان صاحب یو خدای چنای درمنه باندې ما د څه غوښتل نه، ما خو یعنی موږ خو د څه پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو. مونته خو یو بل سوال مې دغه و. ان صاحب چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانې خرسي دا یناني دواګانې ورته وای. ان صاحب بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای، کې دغه خشخاش پټی کې نه دي دغه غړي و سره هغه د څه رقم ته بیا اعتبار ورکړي. یعنی چاته وای چې دا دوا واخلې نه تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې د پتن ګټه کې، یعنی لاس په لاس ګټه کې، یعنی واخله دغه دانه لري، مثلا کوم چې بخار کې، یا د ستونې خوږي، یا د سینې خوږي. مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې دوی دغه از چا خبر د شاله چې سره مسموم کې، یعنی تقریبا سره د نشې فاته دي، یعنی هغه درد یا مشکلات چې هغه بیا را پکې تر واندې پورې هم نه خلک مال دي. یان چې بیا د واګان خلکو راوړي دی رقم ته پوډر غو نه شایب مې د کړی ونه سره به پېستې پراخ راو، یعنی سره به بيخي د څه کول کړه د خاري د دنیا لکه سره ونی شي غاز سره نیولې دی. چا نو تقریبا دا کوم مشکلات به دې به ولې شدات نو باندې کوم دوا دا هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخکې کولو کې ډیرو اوس وخت نه اوس بیا امره پیدا شوی دا خرو کې ګرځي. دا ډیر مشکلات منطقي ما سوال دغه شدا به دومره ګټوري کې بنئ. انسه محترم ډاکټر صاحب دا سوال مننه.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکې. ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب، چینایي درملنه خو ډیر یو آسان شی
دی. ورو ویل چې دا سخت سره پیشي، دا ډیر باریک استنې دي، او هغه ځینه چې درد کوي لکه دملا، لکه دغه زنګنونه، لکه ولی، لکه څټ، لکه څنګلې، لکه لاسونه، پخې، هغه خپلې یو نقطې لري. البته دا د سینې دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا 300-300 نقطې دي چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کیږي او د نیم ساعت د پاره پریښودل کیږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لري کیږي، او بیا مریض چې دی پاته کې یو ځل راغوتل کیږي او تر لاسو ځلو پورې بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی کنه. ډیره ساده درملنه ده، د دې کیس کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي. ګټه ونه رسوي نو هیڅ ځای واستنه ده، ډیره باریکه او حالت داخليږي او به ته شي دی لري کیږي، یعنی کوم شی کې نشته، یعنی به هی انسان ته هیڅ ضرر نه رسوي بغیر ګټه نه. نو بیا دا غن ناروغانو دونه سره کیږي. ګوندارنګ یو لړ ډیر ناروغي هم لکه مثال هغه څوک چې جوار خپګان لري، لکه ډیپریشن، یا مثال پتا ور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سبو سالنډي یا ټوخه دوامدار ولري، یا بعضی ناروغان چې مثال پتا ور د غسر د دینم سیره ولري، دا غیر درملنده لپاره بعضی میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې تل ته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده، او بل دغه پوښتنه همدغه وه چې خاشخاش او دا شیان ډیره هلته دواګانې جوړیږي، او هغه کې چې ډیر زیات دغه اوپیات اپیم او دا خاشخاش او دا شیان پکې اچي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیانو دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه دی، دا یوناني یو خاصه درملنه ده، نو چې دغه پوهه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډیر شي. نو په دې اساس باندې زه دایله توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه چې ما اخلي، ډېر خطر لري د انسان صحت ته، وړې شي د ډېرې ساري ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېږي.
مننه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې لکه مو وضاحت ورکړی دي تاسو په خبرو کې، یو بل ټینګار په دې هم وو چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسې روغتیايي کارکونکي لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیايي کارکونکي ډاکټر یا بل صحیح کارکونکي په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي، یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل هم داسې ده، ځکه دا باید یو صحیح کس وي چې دغه د صحیح شرایطو باندې پی، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار ده چې صحیح پرسونل چې دغه د صحیح شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید دا اوس ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک، عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې بیا اصل ته اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولای شي په خپلو پرسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې تیپ پانځینا فارغ وي او متخصص شوی نه وي، هغه ته دلته اجازه نشته دی خپل سر باندې دغه وکړي. خو بیا هغه سی پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ول اجازه ورکړي. خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وي چې هغه صحیح خلک، چې یعنی صحیح پرسونل دی چې روغتیايي شرایط باندې برابر وي، نو هغه دا کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
بلی السلام علیکم اجمل، ان صاحب څنګه جوړې په خیر؟
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زه هم لکم ځای هم تماس نیولې ده، مهرباني وکړئ.
نن یو سامان دې د هلمند کې چې کیول سوال استخند ډیر خوشاله سن چې تاسو مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې. د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې په دا اطراف سیمه کې د یوناني دواوی ډیر مشهور دي، او دا کپی ډیر خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم تاوان لري؟ خلک په دې باندې ډیر ولچل دي په بازارو کې، ګویاوي ورپېښي او رقم رقم خبرې کوي د څه ګټه لري او د څه دی او د څه. خلک په خبرو خطا باسي، وای دا د څه ګټه کوي او د څه د میډې نو رزي او دا لري مرزي د پاره ګټه کوي. نو دا پوښتنه ده چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې، له هلمند څخه اوریدونکو اسامه، خو بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زه به د دې اوریدونکو پښتنه درته لګ نورم تشریح کوم او خپلې پښتنې به هم ورسره کوم. په افغانستان کې کلینیکونه مشته دي، درملتونونه مشته دي، او د ماسره دواوی هم کسم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې به کیفیت دواګانی واردېږي، یعنی د ماسر تبابت مشته دي، او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګړه تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. داسې چې یو سړی څه معلوم نه وي، د جمعې بازار ته یو بکسره په شاکړي یو ناست دي، یو ځان سره یې دواګانې او شیان راوړي، یو وایي چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي، درد هم ورسره ملګری شي، سړی په هره سمه او ناسمه باندې ورخیږي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې دی دودیز درملنې په نوم یا د یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لړ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر د یو ډاکټر په توګه باندې زده ویلی شم چې دا خلکو باید هیڅ اعتبار وشي، ځکه دا خلک چې ماته معلوم دي په افغانستان کې چې دلته وم دا خلک هیڅ پوه نه لري د دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته د یوناني درمل چې د نباتي درمل ویل کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وو، هغه ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې د لپاره بیخي زه فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میاشتې نه. نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لارو کې ناست وي او خلکو ته په لوړ سپیکرونو کې اعلان نه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خره دې لپاره، زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داغه داسې خلکو سره د داسې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مویل چې مسعید زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شی وي داغې نه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامې ارزانه واغوندي، بوټان دی ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هیڅکله نغه نه کوي. یعنی په دې کې د کمای نه کوي شعره بس زه اول دا شی خورم په دې زه خوش اومدا کنه باید ډاکټر ته وروسته لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا ښه کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډېر ضرر رسوي چې بیا ډېر سخت مدي شي نو بیا خو ډېر تاوان کېږي. نو داغې نه دا ښه ده چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به پرې وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هېڅ په طبابت کې بېخي ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته تویه شي دا شی بس دې دپاره ښه زه به دا وکړم. نه هېڅکله دا مه کوئ، زه ټولو خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسې خپرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هېڅ باور وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لړ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي اغه ارتيانه لري چې په لوډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې وهي یا خلکو رو بولي چې لده دوا واخلي، دا یو ډول دوکانداري او غم دي خلکو تیرستل دي. خبر دی چې دا خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونکي او مختلفي لاري او وسنجي. یو بل اوریدونکو امر اخلو ډاکټر صاحب عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکئ څوک او لکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر او خوشاله اوسه؟ افغان مد ننګرهار نه.
ستړی مشي افغان ل ننګرهار نه.
خیر او خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دې څنګه دی چې ته پی ګرځې را ګرځې؟
خدای خدای ډیر ښه ډیر ښه،
مننه مهرباني وکړئ.
بایسیکل دغه دغه ډاکټر صاحب محترم نه پیدا سره ده چې دا د شپې خوانه زما دا پښتو کې ورته ورغمې او یو پارچې کې اروق ورته وای دغه تورشکیږي، الله ته څه شي ده؟
نو زبل ډاکټر صاحب نو غواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د هغه برخې سره چې د پټشکي په تخصص لري که پاغه کې راتلو درته به جواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په اوړي کې خاصم ګرم ده، د جنه کې ګرم یم چې اوړي ټول شي. نو دا څه لده او سر دا ورمیګ نه بل پلونه دا کوګه او دا لاسینه نه نو دا تر ورمیګ نه ګرم یم د څه اور غوندې لمپې.
خو ډېری خبرې وکي
نه والا چې چرګان خسته وي خبرې نه کوو.
ډېر مننه دا بیا سي خدای دې خوشاله لره سلامت اوسي. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي او ګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان د موږ یو اوریدونکو دی، تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دي ازادي راديو لاري نه خپل د زړه خالم شریکي او وسيتا سره خپل دوه تکلیفونه شریک کړه، ویل چې ستونی یا ورمیږي ګرمیږي، او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په اصطلاح دی مریتا او ترشی او برازي. که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویل شي مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی ویل چې د شپې له خوانه تر وی وب خلی ته راځي، دا اصلا د معدې تکلیف لري. فکر کوم که دا وایي چې دا ستونی مې ګرمي او مرای مې ګرمي، دا هم د دې علت دی، ځکه چې دغه د ناروغ په دا کې دا تیزاب ډېر تولیدیږي، نو دا بیا پاس د شپې راځي او خلی ته راځي، نو دا ورته یو حتی بعضې وخت داسې د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ صحیح نشي تشریح کولی. نو دا اصلا د معدې تکلیف دی، د او دا باید د چکلت یعنی نورمال لغې دا د چکلت سملی دا سره باید لګ جګ یعنی او جګ بالښت د سملی، نو دا یغه ساده دغه دا چې بس یغه پیغمبر صاحب چې بم وې سملاسته په خي طرف به سملاسته او دا یو لاس به د سر لاندې کاوه چې دا سر به لګ جګ یاد کنه. نو دې لپاره کې دا سه یو حدیث هم دی، نو کله چې وسړی سملی نو په خي طرف دې سملی او دا سر دی لک جگایی، نو یو جگ بالغ دی ولک دین وبیا د تشوی او به اخلی تن راضی. یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې د کولای شي چې د حالت نظام وباسي، او نور نورمال سړی کولای شي چې د معدی یو ګولۍ اوخري او یادې سره کچېتا په دوامدار شکل باندې دای، نو خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې دا د معدی زخم یا د معدی کم التهاب یا میکروب باندې لري. نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو همدارنګ دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو ارسار یو ګولۍ په ناره باندې دی او څو ورځو لپاره وخوري، چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ دي سار او ماښام دوه ټیمه خوړل کیږي چې یو دوه یا څلور هفتو پورې وخوري، نو بیا به انشاءالله دا تکلیف نه لري. او د دې تر څنګ باید ترشه شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زمونږ خلک ډېر زیات استعمالوي او ترش شیان دي، نو دې نه باید ګټه ډېره پورته نه کړي، دا باید یا کم کې یا به خو نو خو دې شان نو بیا به ان شاء الله زه فکر کوم د مړي تکلیف څخه خلاص.
ډاکټر صبر ته برا شو د مودو تخپل موضوع ته مننه الله تاسو نه چي دي موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غي د لوخه لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د مګوریدون کې هم زنګونه و هي او دویم چې پوښ چې یو ډاکټر صبر مل مده نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ورسره شریک کړي.
اجازه لري کولای شي څنګه
مننه مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدل شي، یعنی دی یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو ویلي چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی دغه چینایي درملنه لالتنی رسیدلی خو دی نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، آیا څه قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو دقیقې بتمن دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټیس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ، دا ممکنه ده؟
ولې نه ده، یعنې په دې ټولو هیوادونو کې دا کیږي، یعنې داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کیږي یا په امریکا کې یا بل کوم پرمختللي هیواد کې، بلکې نورو ډېرو هیوادونو کې دا کار کیږي. د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده، او بیا خصوصا په زرمی ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار، ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي، افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې. صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي، په یو ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي هډیر کم وي، نه دی کولای شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري. او بل دا دی چې داسې دودیز درملون دپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان مطلب په وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي، نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسړی په خپل سر لګیا دی. نو خو د دې دپاره په کار دي چې یعنې افغانستان کې زه نه پوهېږم د افغانستان اساسي قانون مانه دی لوستلی چې یعنې دې کې باید ورته ځای ورکړی او په دې اساسي قانون کې، او دا ډېر مهم دی. خو د انسان د ژوند خبرې زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانه یې زکه شمال وسته نه دی خو چې تر پکې نه وي زه ول پکې ورکی پدې کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شای نه دا د انسان د صحت او د هغه د روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سره دا کوي البته نورم ډېر شای نه وشته چې زما پدې نه و کې دی خو بهر حال ما شان زمو هواد کې د ستونزې ډېر زیات دي یعنی تر اوسه پورې پکې جامونه لري او لیتونه به هي او لیتونه چې دی لونګې توونه به هي بل شي دي یعنی د خلک دې پام نه کوي خو دا ډېر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړي توګه کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو کار دا چې دا ساتنې باندې ونیسي او د دې لپاره او د دې پنچر خپل چې دا پنچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپل البته هلته هم کوشش ونه شو کړلی چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټویټر په یو سپیس کې وسره دا غوښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړله بیا هغه راته ویل چې تاسو موږ ته د خپل شیان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دا غوښوم بیا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ وسره دغه کړی دی چې موږ تاسو ته کتابونه درولیږو که تاسو د وزارت څخه امیه د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې په خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان د دې خبر شي او دغه یو په هني سیمینار جوړ کړو د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب نه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره هم دا خبره شریک کړې ده ان شاء الله چې سواخ د افغانستان ته به تلاړ شم نو بیا واتمن دا کړم
ډاکټر صاحب روسته پښتنه مې درنده ده چې دا ستنی سړی چې لوي ستن یریږي نو دا دومره ډیر ستنی چې پکې په وجود کې نه نوځي دا خو درد څنګه دی د مریضانو عکس العمل څه
ډیر ښه پښتنه ده دا د سیستم نه دی لکه داغه د پچکاری چې منګو تاسو وو دا ډیر نازک دی دومره نازک دی چې به هیڅ سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته به د ستنې د داخله دوه دردي سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاقو پکې داخل کیم مقصد داخله کې خو ما دا درد به
درد دی باندې
او دا غستنی چې کوملی دا د نورمال ستند چې موږ تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغان ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه ډبلې اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینې کوي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او ولې خپل بدن کې زته وګوره دا د سې ډیر رسان شي دی ایری ګټه ما به سره درد نه احساسوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېسته د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چنایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کما لرغونی دودیزه چنایي درملنه دا وستنړی په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایی کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځنګلي توګه روزل شوی او ځنګلي روزنه ترلاسه کړي د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب ول چې تر اوسه پورې د ځنګلي ستنیم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې وشمیر ډاکټر صاحبان او روغتیایی پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یو لرغونی دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کیږي د ژوند دا رنگونه همدلته پای ته رسو ل ډاکټر صاحب لوانګ یوسفزی مننه کوو لا غوریدونکو مننه کوو چې یې خبرونه واوریده او یې نقطه ټلیفون وکړه تر بیا خېچې
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی په خوب را تکت چرت په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت چرت په خوب کې راشه خوی خبر نن دا صد پارا مال خوب را غلی خوی خبر نن دا صد پارا مال خوب را غلی زود کې غم دلدار مال خوب را غلی زود کې غم دلدار مال خوب را غلی تم کم سیو سنشمارا مال خوب را غلی خوب را غلی